واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم پسر کپا مکڑی دے ساتھ دا مهم خبرونو لنڈیس دا د خیبر پختونخوا د دینی عالمانو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکي فرمایشي فتوا وایي او زیاتوي چې په فتوا هم سیاست کیږي. په افغانستان کې چې څه روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې بیا همدا شیان ناجایز بولي. د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیوا کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس عربو او 50 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړي، چې په کې 4.2 ارب ډالر د اسلامي پرمختیايي بانک او 2 ارب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي. او امریکا اوکراینی سرتیرو ته د روانې میاشتې په وروستیو کې د پیټریاټ توغندیو د دفاعي سیستم روزنه ورکوي، او د ناټو او اروپایي ټولنې مشرانو هم اوکراین ته د پوځي مرستو ورکولو په برخه کې خپلې ژمنې بیا تازه کړي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د دیني عالمانو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکي فرمایشي فتوا وایي او زیاتوي چې په فتوا هم سیاست کیږي. په افغانستان کې چې څه روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې بیا همدا شیان ناجایز بولي. په دغه فتوا کې ویل شوی چې د جهاد حکم یا اعلان د هیواد د ریاست سرپرست یا مشر ورکولای شي، او یوازې د یوې ډلې مشر او یو کس لخوا یې اعلان نشي کېدای. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد ډاکټر سید عرفان اشرف له ډیوی سره په خپلو خبرو کې ویلي، دلته چې د پوځیانو، پولیسو او یا عامو وګړو پر ضد چې کوم جنگ روان دی او بریدونه پرې کیږي او دا ناروا ګڼل کیږي، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم داسې وای. خاغلی عرفان اشرف وړاندې وویل، حقیقت دا دی چې د دې فتوا تر شا داسې کسان دي چې همداسې غواړي. ډاکټر سید عرفان اشرف زیاته کړه، د پخوانی افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی د حکومتونو پر ضد چې طالبانو تیر شل کاله کومه جګړه کړې وه، نو په کار ده چې هغه هم حرامه او ناجایزه وګڼل شي. انتخابی کمیشن د سپکاوی د کاروایی سره مخ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د دوو نږدې ملګرو اسد عمر او فواد چودری د نیولو امر کړی دی. کمیشن د اسلام آباد پولیسو مشر ته د رواني میاشتې 18 نیټې پورې د یادو کسانو کمیشن ته د حاضرېدو د حکم عملي کولو هم ویلي. تحریک انصاف د کمیشن پریکړه رد کړې او د دې پر ضد عدالت ته د تګ اعلان کړی. د خپل یو ټویټ لاره د تحریک انصاف ویان فواد چودری د انتخابی کمیشن پریکړه د دوی د ګوند پر ضد یو بل توپیری فیصله ګرځولې او د دې پر ضد لاهور های کورټ کې د سپکاوی د مقدمې دایرولو اعلان کړی. د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیوا کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس عربو او 50 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړي، چې پکې 4.2 ارب ډالر د اسلامي پرمختیايي بانک او 2 ارب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف وای جنیوا کانفرنس کې د غمرستې ترلاسه کول ل غیبی مرستې څخه کم نه دی. پاکستان ته دومره زیات رقم ترلاسه کول په اوسنی ائتلافي حکومت د نړۍ لخوا د باور څرګندونه ده. امریکایي نشراتي اداره بلومبرګ په خپل یو راپور کې وایي، د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان د معیشت د دیوالیا کېدو خطر کم شوی او امکان لري چې پاکستان ته د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه شي، خو د کال 2023 او 2024 لپاره به د پاکستان مالی مشکلات نور هم زیات شي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په ځینو مسلو کې د ورځ په زیاتېدونکو اختلافاتو نښې نښانې راڅرګندې شوې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د ښځو په تعلیم او کار کولو باندې یو پر بل پسې سخت بندیزونه اعلان کړل، د طالبانو ځینې مشران د دې حالت نه راضي نه ښکاري او وایي چې مشران دې باید د اصلاحاتو په موخه نیوکې واوري. د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباسی ستانگزی چې مخکې یې هم د ښځو د تعلیم لپاره د طالبانو په یو ناسته کې غږ پورته کړی و، دا ځل یې په تازه خبرو کې ویلي چې د طالبانو مشران څه پیغمبران او صحابه نه دي، او که داسې کوم هدایت ورکوي چې د شریعت سره اړخ نه لګوي، نو بیا ضروري نه ده چې د دې مشرانو خبره دې هرومرو ومنل شي. شیر محمد عباس ستانگزی چې په دوحه کې د امریکایانو سره د شوې تړون د مذاکراتو مهم مرکچی ګڼل کېده او اوس د طالبانو خارجه وزارت کې د مرستیال وزیر دنده لري، په لوګر ولایت کې د یوې مدرسې د فراغت په غونډه کې پرته له دې چې د چانوم یاد کړ، ویلی دی کمشان یو څوک غلط پوکړي او غلطي وکړي، دا د هر مسلمان او هر کس حق دی چې خپل امیر ته ووایي چې دغه کار دی د شریعت خلاف دی. هغه له طالبانو او خلکو نه غوښتي چې د حاکمانو هر خبره دی په پټو سترګو ونه مني. د ستانگزی د دې خبرو ویډیو د نهه یا سه شنبه په ورځ په سوشل میډیا باندې خبره شوې ده. او د امریکا یو پوزي چارواکي د نهیه شنبه پورز امریکا غکته ویلي امریکایي ځواکونه به د دې میاشتې په وروستیو کې د اوکلاهوما ایالت په فورت سیل نومي پوزي مرکز کې اوکراینی سرتیرو ته د پیټریټ توغندیو د دفاعي سیستم روزنه ورکړي. دغه چارواکي ویلي چې د سلو اوکراینی سرتیرو روزنه به کافي وي چې د پیټریټ بیټری خوندي وساتي او روزنیز دوره به څو میاشتې وخت ونیسي. فورت سیل د امریکا د پوز د توغندیزو روزنو او خوندزای دی. بل پلو د ناتو او اروپای ټولنې مشرانو اوکراین ته د پوځي مرستو ورکولو کې خپل ژمنې بیا تازه کړې تر څو پرې د روس ته يرغل په وړاندې ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د خبر پختونخوا د دینی عالمانو لخوا د وسوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکو فرمایشي فتوا وای او زیاتوي چې په فتوا او هم سیاست کیږي. په افغانستان کې چې سره روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې بیا هم دا شی ناجایزه بولي. د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد ډاکټر سید عرفان اشرف له ډیوی سره په خبرو کې ویلي، دلته چې د پوځیانو، پولیسو او یا عام وګړو پر ضد چې کوم جنگ روان دی او بریدونه پرې کیږي او دا ناروا ګڼل کیږي، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم داسې وای. ډاکټر سید عرفان اشرف زیاته کړه، د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی د حکومتونو پر ضد چې طالبانو تیر شل کاله کومه جګړه کړې وه، نو په کار ده چې هغه هم حرامه او ناجایزه وګڼل شي. په همدې اړه په تیر خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې د ډی بی خبریال فرید شینواری زموږ همکار کلسوم کاکړ سره خبرې کړې. په ګډه یو
کومګه وګورو، په دغه فتوا کې دا ویل شوې دي چې د جهاد حکم یا د جهاد اعلان چې کوم دی هغه د هیواد یا د ریاست سرپرست او مشر ورکولای شي، فقط دا یو د ډلې مشر دا یا یو کس چې کوم دی د دې اعلان نشي کولای.
تاسو د دې فتوا په اکلا ک وای ستاته چې په دې کې د کم تر هغه ډلې نوم اخیسته دي.
په دغه عالمانو کې یو مولانا طیب قریشی صاحب هم او هغه بیا ما پښتنه وکړه چې دلته تر هغه ری پیښې سی واښوي دي، تاسو د شرخو خو د فساد خورونکو خبره کړی دا او ورسره ورسره دا هم تاسو ویلی دي چې خپل خاورې یا وطن په دفاع کې یو پوځي یا پولیس وژل شي نو هغه شهید دی، هغه په شهادت کې هیڅ شک نشته دی. نو بیا خو کومګه وګورو دلته تر هغه ری پیښې سی واښوي دي او زیاتره پیښې زمواري چې کوم دی هغه تحریک طالبان پاکستان د لاخلي په دې باندې ستاسو نظر دی. نو هغه ماته په جواب کې ویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او زه نه غواړم، زه به احتیاط نه کار اخلم په دې موضوع باندې خبره کول، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې هغه ډیر په اعتماد او باور سره دا وویل چې کوم د مذاکراتو یا د خبرو اترو چې کوم عمل روان دی تحریک طالبانو ډلې سره، زه دا نه غواړم چې هغه ته څه زیان ورسی، هغه مطلب چې څه مسله جوړ شي. نو هغه خبرو اترو عمل هغه ویل چې اوس هم روان دی او په داسې حال کې زه تحریک طالبانو حوالې سره نه شم ویلای. ما بیا هغه نه د افغانستان حوالې سره هم پوښتنه وکړه، د امارات اسلامي حوالې سره ما دا هم ورته وویل چې هلته تشدد په خزو باندې روان دی، هلته خلک لا درکه کیږي، مړه کیږي او په خزو په تعلیم او په زده کړو باندې بندیزونه لګول شوي دي. نو هغه دا ما هغه په خپل ځواب کې ماته وویل چې مونږ هغه ته څو درخواست کړی دی، مونږ کابل لتلی یو او طالبانو سره مونږ ملاو شوي یو او دا مرتبی چې تاسو چې کوم دغه بندیزونه لګولې دي دا او چت کوي د جنکو د تعلیم نه. خو زه خپل خبرې لرازم چې په دې کې کومې تر هغه ډلې نوم نه دی اخستل شوی.
نظر لري د دې فتوې پاړه
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چې کوم استاد دی، لیکوال دی، ډاکټر سید عرفان اشرف، هغه په خپل خبرو کې خو ویل چې دا خو یو خګام دی، خو بیا دا پښتنه راوچته کړه چې آیا دلته د پوځیانو او د پولیسو یا عام وګړو په ضد باندې کوم جنگ روان دی، کوم تر هغه ری پیښې کیږي. دا کدل ته ناجایز او حرام دي، نو بیا په کار ده چې افغانستان کې هم دغه پیخي او دغه ترهګری او دغه هرڅ حرام او ناجایز وګرځول شي. باید دغه فتوا چې کوم راغلی ده دا په پاکستان د لپاره نه وای، دا د افغانستان د لپاره هم وای. او دلته دوی چې کوم نه دا خبره او دا کار سیاسي کوي. ډاکټر سعید عرفان شپ صاحب دا ویل چې داسې وخت کې مخې لراغلی دي، نو وړاندې هم فتوی راغلی دي، خو دا وخت داسې مهم دی چې ځینی خلک په دې شاه باندې دي، د دې فتوی په شاه باندې دي، او هغه دا غړي او دا غواړي چې په افغانستان کې د تحریک د امارات اسلامي حکومت ته الته د ټوپک وسلو چتول جنگ کول هسي هم نشي کېدای. دلته هم د فتوا ځکه جاری شو چې تحریک طالبانو چکو مډاله تر هغه ډاله د اخلاقی توګه باندې روسته شي، چې تاسو په پاکستان کې هم په شری په اړه باندې په شری توګه باندې تاسو جنگ او جهاد او مطلب دا چې وسله نشي او چې تولې ریاست په ځد باندې د ریاست وګړو او پولیسو او امنیتی ځواک چارواکو په ځد باندې. نو عرفان شپ صاحب دا هم ویل چې اشرف غنی په وخت کې یا چې کله د حامد کرزی حکومت او امارات اسلامي چې کوم عسكر دي یا غړي دي هغه وسلو چې تکړه وا جنگ یې کړایو او دا شل دوی شکل دوی جنگ کړایو، نو بیا په کار د چې هغه هرڅه حرام او ناجایز وګرځول شي اوس وغي سره واکه اختیار راغې.
شه ډیر زیاته مننه فرید شنواری صاحب، شو وخت
هرکله ډیر مننه. کلسم
انتخابي کمیشن د سپکاوی د کاروي سره مخ ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د دوه ونګدې ملګرو اسد عمر او فواد چودري د نیولو امر کړی دی. د تحریک انصاف ویان فواد چودري د خپل یو ټویټ لاره د انتخابي کمیشن پریکړه د دوی د ګوند پر ضد یو بل توپیری فیصله بللې او د دې پر ضد لاهور های کورټ کې د سپکاوی ته مقدمه دایرولو اعلان کړی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د پیر ولای شاپ یو راپور کې
د خپل یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف ویان فواد چودري انتخابي کمیشن پریکړه د دوی د ګوند په ضد یو بل توپیری فیصله ګرځولې ده او د دې په ضد یې لاهور های کورټ کې عدالت د سپکاوي مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. هم د تحریک انصاف ګوند بل یو مهم غړي بابر اوان میډیا سره خبرو کې تور لګولې انتخابي کمیشن فیصله د عمران خان د نااهله ګرځولو د سازش د عمل برخه ده.
سیریز پوری کس پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا، عمران خان کو مائنس ون نہیں کیا جا سکتا.
اول عمران خان نا اہل کی دولہ پر ہنسی کی گی خدا بابر اوان په خبر عمران خان د تحریک انصاف یوازنی قائد دی او د هغه د منصب د لری کول ممکن نه دی. وتله قانون پوها عادل عزیز ایڈوکیټ وای کو د مول شوتن حاضرین انکاری ونه کمیشن د اختیار لري چې دغه حاضری باوري جوړولو لپاره ورن جاری کړي.
اور بنا جب خود جا کے پیش ہو جاتا ہے تو وارن گرفتاری اٹواٹے ختم ہو جائے گا، اگر وہ اس کو بنا پکڑ کے بھی پولیس پیش کرے گی تو پھر بھی وارن گرفتاری ختم ہو جائے گا.
وی او اے نے وسر خبر کی عادل عزیز زیادہ کلاک تحریک انصاف گڑچ انتخابی کمیشن د دوی خلاف توپیری فیصله ور کوي، نو ګوند د دې په ضد های کورٹ او بیا سپریم کورٹ کې هم اپیلونه کولی شي. لدیړوا د سپریم کورٹ د انتخابی کمیشن د سپکاوی په تور کاروای په ضد د تحریک انصاف خواست رد کړو. پروستو کې انتخابی کمیشن فارن فنڈنگ قضیه فیصله د لار عمران خان او دغه د ګوند مهم غړو باندې پټه لپاره راغلي چندو کې د درغلو ثابتېدو پخلی کړو. دغه شان کمیشن د خپل یوې بلې فیصله د لارې توشاخانه قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نا اهله ګرځولې او تحریک انصاف د کمیشن دغه پریکړو په ضد سخت احتجاج کړو او د ملکی دستور په ضد ګرځولې، خو انتخابی کمیشن د تحریک انصاف تورونه رد کړي دي. دغه پریکړو په ضد نیوکو او د کمیشن مشر باندې د واکمن پی ډی ایم ګوډاګي کردار لوبولو تورونو په سر عمران خان او دغه د ګوند مهم لیډران د کمیشن د سپکاوي کاروای سره مخ دي. د کمیشن غړي نثار دورانی په مشرۍ سلور کسیزه بنچ د عمران خان، اسد عمر او فواد چودري د نیولو د امر سره د یاد تنانو کمیشن ته د حاضرین استثناء یا بخانه خواست هم رد کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې ملک کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي د ډیر وخت راهسې د خپل واکلاندې پنجاب صوبې سرخان لاهور کې میشتې، خو د عمران خان لوی سیاسي حریف مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عمران خان سمدستي انتخاباتو مطالبه منلو نه انکار کړی دی چې له امله پاکستان د تیرو څو میاشتو راهسې د سیاسي او معاشي بې باورۍ سره مخ دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیو کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس عربو و 50 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې چې په کې څلور اشاریه دوه عرب ډالر د اسلامي پرمختیايي بانک او دوه عرب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي. د امریکا په وال سټریټ جورنال کې هم د پاکستان د روانو اقتصادي او مالي ستونزو په اړه یو مطلب خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیلی وړاندې کوي.
پاکستان عالمی مالیاتی پنگے آئی ایم ایف نا د فوری نوعیت د مالی مرستو ترلاسه کولو د پاره منډې ترړې شروع کړې دي. په دې موضوع د امریکای د وال سټریټ جرنل اخبار په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. رپورت کې وایي چې پاکستان آئی ایم ایف سره په دې باب له ګل پورس خبرې کړې اوم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د آئی ایم ایف ته ویلي دي چې خپل سختو شرطونو کې لږه نرمي پیدا کړي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې روان کال انتخابونه کېدو لدی عمدہ وجہ دا چې د پاکستان موجوده حکومت د تیلو د ګیس او د بجلی د نرخونو او چټولو او په خلکو د نورو ټیکسونو لګولو په لړ کې د آی ایم ایف خبره نه مني. خو د وزیر اعظم یو پخوانی مالی مشیر ثاقب شیرانی وایي چې پاکستان د آی ایم ایف د مالی قرضونو بغیر سو میاشتې هم ژوندې نشي پاتې کېدی. پاکستان د ډالرو د خپلې ذخیرې د بچ ساتلو لپاره خپل درآمدات لند تنگ کړی دي چې پکې کارخانه‌دارو لا د ضروری صنعتي سازو سامان درآمد هم شامل دي. خو په دې کارخانه بندیدل شروع شوې دي. د ټویوټا او د سوزوکی موټرو د ادامولو مقامی کارخانه بند کړې شوې دي او دوی خپل پیداوار ارزی تور ودرولې دي. د پاکستان د سپنسین رخت کارخانه هم په ټپه ودرېدلې دي. د پاکستان د لارو موټرو د سند د انجمن چیئرمن ثاقب شیرانی ویری دی چې د پاکستان د ترقی کولو صلاحیتونه ډیر زیات دي. خو اجد د زړورو سیاسي مشرانو دی چې سخت فیصلې وکړي. اخبار لیکي چې پاکستان کې تیر اوړي کې سختو سیلابونو هم لویه تباهي خوره کړې ده. خو وایي چې د ګل پورس جنیوا کې د متحده قانونو د بندوبست لاندې د امداد ورکوونکو ملکونو تنظیمونو راغوښتل شوي کانفرنس کې پاکستان له 9 ارب ډالرو ورکولو لوزونه شوي دي. یورپي کمیشن پاکستان له 500 میلیونو یورو او امریکي او چین ور له 300 میلیونو ډالرو ورکولو لوزونه کړي دي. پاکستان له ورکیدونکو زیاتره رقمونه قرضې دي چې ګڼ قامیزه ادارو ورله ورکول لوزونه کړی دي. دا ټول رقمونه به دریو کالو کې پاکستان ته ورکول شي. په دې کې د زیاتو قرضونو سیلابونو نه وړاندې پاکستان له ورکول اعلانونه شوي وو. خو دا به اوس د سیلابونو د لاسه د شوو تباکارو په وجه د بیا بحالۍ په کارونو خرچ کولی شي. وال سټریټ جرنل لیکي چې اسلامي ترقیاتي بینک پاکستان له 40 ارب ډالرو، عالمی بینک ورله د 2 ارب ډالرو او ایشیایي ترقیاتي بینک ورله د 1 ارب ډالرو ورکول لوزونه کړی دي. اخبار لیکي چې پاکستان د پاره آی ایم ایف سره د خپل معاملو سمېدو ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې آی ایم ایف سره په خبره جوړېدو به پاکستان ته د خلیج خپل ملګری ملکونه چین او عالمی بانک هم قرضې ورکول شروع کړي. آی ایم ایف سره د معاملې سمورو د پاره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 هفته د آی ایم ایف زنانه انتظامی ډایریکټر کریستالینا جارګیو سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د ګل پورس جنیوا کې خپل یو وینا کې ویلي دي چې پاکستان به د آی ایم ایف د خبرو منلو خپل پورا وس چار کوي. خو دې سره سره وزیر اعظم شهباز شریف دا هم وایي چې دې کوشش کوي چې آی ایم ایف خپل شرطونو نرمولو ته راضی کړي.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس استانګزی ویلي چې د دوی مشان بے سهوی او خطا ندی او صرف هغه امرونه یې د منلو دي کوم چې د شریعت مطابق وي. عباس تنیزی چې د طالبانو د بهرنی او چارو د وزارت مرستیال دی، د هم ویل چې په کار ده د خلکو تنقید ته په سړه سینه غوګونیول شي. د خبرې په طالبانو کې ورست تر بلې زیاتیدونکو اختلافاتو نه خده. تفصیل د فواد لامی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په ځینو مسایلو کې د ورست په زیاتیدونکو اختلافاتو نخې نښانې را څرګندې شوې دي. پاس دغه چې طالبانو د ښځو په تعلیم او کار کولو باندې یو په بل پسې سخت بندیزونه اعلان کړل، د طالبانو ځینی مشران د دې حالت نه راضي نه ښکاري او وایي چې مشران دې باید د اصلاحاتو په مقصد تنقیدونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو نائب وزیر شیر محمد عباس ستانګزی چې مخکې هم د ښځو د تعلیم لپاره د طالبانو په یو ناسته کې غږ اوچت کړی وو، دا ځل یې په تازه خبرو کې ویلي چې د طالبانو مشران څه پیغمبران او صحابه نه دي او کدا سه کوم هدایت ورکوي چې د شریعت سره اړخ نه لګوي، نو بیا ضروری نه ده چې د مشانو خبرې دي هرومرو ومنلی شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په نظام کې مولوي هیبت الله اخونزاده چې دوی ورته امیر المؤمنین وایي د مشرتابه حیثیت لري او هر فیصله یې د زیاتره طالبانو په فکر د اطاعت وړ ده. شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د امریکایانو سره د شوي لوزنامې د مذاکراتو اهم مرکچی ګڼل کېده او اوس د طالبانو خارجه وزارت کې د نائب وزیر عہده لري، په لوګر ولایت کې د یوې مدرسې د فراغت په دستوره کې بغیر د دې چې د چانوم یا عہده یاد کړي ویلي دي کمشان یو څوک غلط پوکړي او یا غلطي وکړي دا د هر مسلمان او هر فرد حق دی چې خپل امیر ته ووایي چې دغه کار د خلاف د شریعت دی. هغه له طالبانو او خلکو نه وغوښتل چې د حاکمانو هر خبره دې په پټو سترګو ونه مني. د ستانګزی د دې خبرو ویډیو د نهه یاسي شنبې په ورځ په سوشل میډیا کې خوره شوه. بل اړخته یو افغان څېړونکی او لیکوال سراج الحق هاشم په دې باور دی چې که د طالبانو په حکومت کې څوک غږ هم اوچت کړي نو نظام داسې جوړ شوی چې مخالفت هیڅ اثر نشي کولی، ځکه ټول واک اختیار په مطلق ډول د طالبانو د مشرتابه یا امیر المؤمنین په لاس کې دی. بل اړخته په خوره شوې ویډیو کې اوریدل کیږي چې ستانګزی وایي اسلام کې د اظهار رای آزادی شته او بیا د اسلام د دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وخت یو کیسه وکړه چې کوم عربي ورته په توند لهجه خپل اعمالو ته د خیال ساتلو خبره کړې وه. ستانګزی زیاته کړه چې که اوس یو څوک یو چارواکي ته داسې خبره وکړي وهل کیږي، ټکول کیږي او جیل ته چول کیږي. د ستانګزی وینا و چې اوس مهال د طالب مشان هم دغه تنقیدونه په سړه سینه واوري او داسې فکر دی نه کوي چې دا د نظام یا شخص د تخریب په خاطر کیږي. دا سه ویل کی چې د طالبانو ځینې مشران د خځو د کار او تعلیم سره مخالفت نه لري، مگر د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی، د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د طالبانو سر قاضی شیخ عبدالحکیم یې سخت مخالفت کوي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د بشری مرستو یو ویلوی ډلې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خزو کومرستندوی ادارو کې پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز دوام خایي چې شپږ میلیونه خلک له قحط سره مخ او شپږ لکه ماشومان د تعلیم د ترلاسه کولو نه به برخې کی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي کچیر په افغانستان کې لوږه او فقر زیاتی کې نو دا به په افغان ټولنه کې د ډول ډول جرمونو او د ولس او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ او وطن لا نور زیاتېدو لامل وګرځي چې خراب اغیز به یې په هیوادوالو پریوزي. نور تفصیل په خبر نه د دې خبريال عبدالرزاق راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سکرتر جان ایجلند په کابل کې د واکمنو طالبانو سره خبرو اترو وروسته د جنوري په 9 په ټویټر خبرداري ورکړی چې په غیر دولتي مؤسساتو کې د میرمنو په کار د بندیز دوام په افغانستان کې شپږ میلیونه خلک د قحط سره مخ کول شي. په جرمني کې مېش د سیاسي او امنیتی چارو افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې په هیواد کې د لوګي او فقر سیوا کې د لسر با په افغان ټولنه کې د جرمونو شرع سیوا شي.
اغه ټولنه کې سی هیومن کرایسس رامنځته کیږي، اغلته په طبي لحاظ باندې د کرایمز او جرایم او ګراف او سطح لوړی. د افغانستان په ټولنه کې هم الریډي دغه ګراف لوړ دی، دا ځینی وخت اعلانېږي او ځینی وخت نه اعلانېږي. نو د لوګي او فقر او بیکاری په ډېرې دوسره تبن دغه ګراف هم لوړیږي او ترڅنګ له حکومت یا له واکمنانو سره طالبان دي د خلکو فاصله واټن نور هم زیاتیږي. خلک خو هم ځان سره فکر کوي چې خاو دا د حکومت یا د واکداري ګټه ماته صدا.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سکرتر دا هم ویلي چې په غیر سرکاري ادارو کې د میرمنو په کار کولو مسلسل بندیز به په افغانستان کې 14.5 میلیونه خلک د سکلو صفا وبو او 14.1 میلیونه خلک د خوندیتوب اسانتیاو څخه محروم کول شي. طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیې د لارې خزي او جنکۍ په غیر دولتي مؤسساتو کې د کار کولو نه منع کړی. د طالبانو د دغه پریکړې وروسته د ماشومانو د ساتنې نړیوال ادارې سعودي چلډرن، د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC، د ناروی د کډوالو شورا او د پاملرنې یا کیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او اوس مهال په زرګونو شمیره کې د غیر دولتي ادارو خزینه کارکونکو په کورونو ناست دي. پا په افغانستان کې د یو غیر دولتي موسسې سره کارکون کې د امنیتی ستونزو لامل د نوم نخ کار کولو په شرط وایس اپ امریکا دی ونیوسته ویل چې د دې په سیر ګڼ شمیر کارمندان د ذهني دباو سره مخ دي، ځکه چې د دغه ادارو په مستقل ډول باندې دروستو دوی نوینی چې کورنو لپاره به معاش وګټل شي.
مخپله په کور کې نه نفر یی چې تناسب کور کې کار کوي، ځکه چې ما پلار چې مخ کې یو نظامی وو او د حکومت په سقوط سره ټول نظامیان او پخواني نظامیان خپل وظیفه لاس ور کړی دي، او نور از ما مور چې د هاوس وایف ده او نور خويند ورونه مم چې د یو مکتب کې وو او نیم پانتون کې یو د نخور مې ان صرف زه یو نفر کار مې کول چې متاسفانه اوس موږ په ټول کور کې ناست یو. مکتبونه خو په خوانه یو نیم کال کې بند او پانتونونه هم بند دي، او شخصي سکتور زیاتره خپل فیمل کارمندان ټول بسلی دي، نو موږ په هیڅ چانس نشته چې بل بخښته موږ لار شو کار وکړو.
د ناروی د کډوالو شورا د چارواکي تر مخه اداري په 13 لسیزو کې په میلیونونو افغانانو سره مرستې کړې، او اکثره په هغه سیمو کې چې د طالبانو د کنټرول لاندې وي. هغه زیاته کړې دوی منصوبه لري چې کال 2023 دوران به ولکه افغانانو سره مرستې کوي، خو خپل کار به هله شروع کوي چې د خزینه کارمندانو څخه د غبندیز لری کړې شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د امریکې او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د انساني ژوند په مختلفو مدونو کې د افریقانو ملکونو د ماهرانو د نوو نوو لارو چارو په عمل کې کامیابی د امریکې کامیابی ده. دوی کله چې کاروباریانو ته اختیارات ورکړي شي، نو دوی د خپل ټولو صلاحیتونو نه کار اخلي، او په دې کې د سیمې، د برادمی افریقا، د ګردې نړۍ او خپل د امریکې خیر دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د افریقانو ملکونو د پویو خلکو د صلاحیتونو د نورو زیاتولو لپاره درې هغه لارې چارې په ګوته کړلې چې امریکا په دا وخت عمل کوي. رومبه خدا چې امریکا د بنیادی اډانې په مت کې سرمایه کاری کوي، کم چې د افریقانو ملکونو د کاروباریانو د پاره د کاروبار بنیاد جوړي. د دې مطلب دا شو چې د خیالاتو، معلوماتو او د سرمایه کاری د پاره په آزادۍ سره یو ځای نه بل ځای ته د رسولو د پاره لارې جوړولې شي. په یو وشتمه صدای کې دا د یو سیس تقاضا کوي، او هغه د ډیجیټل تړون. دویمه خبره خاغلی بلینکن دا په ګوته کړله چې امریکا راپورته کیدونکو مشرانو سره خواري کوي. د پدې لړ کې وایي چې پخوانی صدر اوباما د ظلمو افریقانو مشرانو په نوم یو منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخې د سب سهارا سیمې د هر ملک نه مجموعي لحاظ سره 15,800 داسې کسان امریکې ته د تعلیمي او د قیادت کولو تربیت حاصلولو لا راغلل، چې هغوی د نو نو خیالاتو او فکر سوچ خامندانو. دوی د خپل هنر او د زده کړې له سببه نه یوازې د خپلو خلکو د پاره سودمن ثابت شول، ولی دوی نه امریکې ته هم ډیره فایده ورسیده. دین علاوه په 13 سپتمبر کې د امریکې او د افریقانو ملکونو شریک فاونډیشن ټونی الومیلو فاونډیشن سره د یو داسې نوي پروګرام تیارولو د پاره همکاري وکړه چې د هغې تر مخې افریقا کې راپورته کیدونکو زیرکو کسانو سره مالی، تکنیکی او د سلا مشورو مرستې وکړی شوې. خاغلی بلینکن اخیری خبره دا په ګوته کړله چې امریکا په برادمی افریقا کې د امریکایي کمپنو د نور زیات کردار ادا کولو د پاره کار کوي. د پدې لړکې دا خبره په خصوصي توګه وکا چې د امریکای ذاتی مد د امریکای د حکومت لخوا د خارجي امداد په توګه افریقا کې د خرج کیدونکو هر یو ډالر په سر د $100 نه زیات سرمایه کاری کوي. د امریکای ذاتی مد بشکا چې د نه زیاتو رقمونو خرج کولو ته تیار دی، ځکه چې دا د امریکای د عالمی ملګرتیا د دفتر یو مقصد دی، او د هم دې مقصد د پاره به د امریکای د ذاتی مد یو جرګه فروری کې غانا تزي. دا د سوکاله افریقا د منسوبي مرام دی، کوم چې د امریکای حکومت هغه ټولي ادارې یو ځای تخپلو کې دی غرض د راغونډي چې د نورو زیاتو امریکانو کمپنو لاسګیرنو کې او سرمایه کار په افریقا کې زیاته سرمایه کاری وکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې د افریقا په باب له امریکای حکومتي عملی په یو ټکی کې بیانې دي، او هغه ټکی دی ملګرتیا. د دې ملګرتیا جرړې د دې حقیقت په تسلیمولو کې دي چې امریکا او افریقاني ملکونه تر هغه پورې د خپل خلکو ضرورتونه او ارمانونه نشي پوره کولای تر څو چې دوی په شریکه همکارۍ ته ملا نه وي تړلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. ترنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پاتره سیږي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پوری مو کوربا ز مجاهد جواد پلی الله سپارم. تاسو روغ جوړاو خوشاله اوسئ.